د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې 26 تنه وژل شوي او تر 30 ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پرېس ته ویلي چې له دې ډلې 22 تنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او 4 نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبلې پکې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غار بند امیر امو مسایناک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړی تنګ شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو سنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمني له وړاندې هم خپلې پولې سختې کړي او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس تاړي کې ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420213011. اړیکه ورسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتماً اورو او راځي چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانګزای صاحب سړی مشه بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې ورسیو کې لزګونه زره کډوال په زور ایستلی دي. دا خو یو تود بحث ده یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلی دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوي د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده، نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه. دا اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي، او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغله له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځم پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا یې قتلونه کړي، یا هر شکل چې د دوی رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، د هغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعینو دا غږ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، تراهم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې که مریضان یې په شفخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي، او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي، او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي، 11,000 افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هیوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هیواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه، هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، دغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند د ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسېږي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو تا باندې هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هیوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا بشري حقوق کوم مسائل چې دي نړیوال قوانین باید دوی مد نظر ونیسي، او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزای صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شي چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو. مېلمنو سره خبرې کوو، همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال خاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغلی د ستانکزی صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنې خپلو هیوادو ته؟
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدلودین صاحب واقعاً په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او شمیر هیوادونو ته په بیساري ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو دا ارقام خبره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې د هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمني ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي چې په هغوی کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوي، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته بیا تر 2025 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې چې خصوصا د انتخابات سره ډیر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د اف ډی په نامه سره باندې و چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډیر پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه په شتو غوښته استفاده وکړله، او دوی وکولې سول چې په پارلمان کې ځینې چوکۍ هم خپلې کړلې. نو یو ستونزه دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوې سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزه نه لري، همدا اوس هم هر کال آلمان هیوا
bale
کډوالو چې وي دلته راځي او دلته کار وکړي دکړي وکړي.
سلامات اوسئ زاهدی صاحب، ستاسو غږ سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ یو، فکر کوم غږ مو صحیح نه راځي. تاسو په سفر کې هم یا مننه چې زموږ بلنه مو منله، وروسته به بیا نو بعد درک پدې لږ غږ مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسئ، راځي چې بلجیم ته ورسو. له غزایا د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شوی دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی پخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي یا مخامخ دي؟
ډیره مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغې نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم به دلته دا ویله کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکه هلته پکې د هغوی زور زیات دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وې، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې وو، نو که دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وې چې د هغو به ځان ثابت کړو چې اوس د فلانۍ ولسوالۍ یم، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغې به وویل چې ثابت به کړو چې وو، لکه زه هغلته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکړل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رالل او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې وو هغې ورکول شروع کړل. خو 2022 پورې، 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد یې به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دوی سره کارونه کړي وو، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغې د پاره حالات ښه وو. خو نور چې به څوک راله لوبې ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان به راته خطر دی، یا مې دوکان و، یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت کې سامان ورکوو، دغه نو د هغې د پاره دغه چې وو اسناد هغې سخت کړل. دغه سلسله چې دا ورځ تر بله سختېږي، اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوته وایي چې کوم ځای کې خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې ده، نو مونږ هغې سره لږ کار کوو، مونږ ته خو معلومات زیات کېږي. نو اوس هغه څوک چې هغې نظامین هم وي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویوګانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي 1 ساعت، دویمه غټه انټرویو وي تقریبا 4 ساعته، نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکړل. هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو ته راوغواړي نظامین او وختونه. بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به د نه اوله انټرویو اخیستله، خو که شرط به دا و چې دوبلن نه یې اوس چې راشي، نو څلور 15 میاشتې وخت دله درکړي د اولې انټرویو دپاره، هغه هم دله بیا کینسل کړي، یو میاشت دوه پنور مړی، نو هغه 15-16 میاشتو ته دله ورسوي. دوبلن پروسه چې ده چې مې د بل ملک ګوتې لري، د هغو دپاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه دا دومره اوږدې خبرې کولو مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډېر سخت شوي دي اوس په دې ځایانو کې، حتی د نظامینو دپاره سخت شوي دي چې هغلته د هغې خلکو ژوند په خطر کې و، هغې هلته کار مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنګېدلي، نو د هغې دپاره دلته مشکل دی. خو د دې ډېر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او بیا بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختۍ لګیا دی، نو هغه چې څنګه دی نه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجې نه، بل یو شمېر یعنی ډېر زیات کډوال چې دي هغه را روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان، او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کوم دي، د غزې نه ډېر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه ده چې دوی په خپله په اروپایي اتحادیه چې کومه ده، په بروکسل کې چې کومه ده، په هغې کې په کراتو په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازي دلته دی، او موږ به تر کومه پورې قبله وزکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم، د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سه، بیا د بل مرګري ته به معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کړي ځان دپاره په کرایا باندې، هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم، خلک پرې ډېر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو بیې چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی په خپل هم دا خبره کوي چې تر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي، زمونږ ژوندونه چې کوم دي هغه دې سره سخت شوي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو، که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسه شو، جرمني شو، دغه شان په بلجیم کې انتخابات شو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته، دوی چې کوم وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو، یعنی دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې څه شي ده؟ ما هم چې دغه د پرون ورځې د غونډې خبرونه لوستل، هغوی وایي چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنا چې یو قوي اړخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه د دغو هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کې کډوال چیرته مثلا بيخي له حد راځيږي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوالو چې ممکن سباو کولای شي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی د اروپای ټولنې اصلي ویره لڅ شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب کزل دینا شاته خبر وکم لکه اروپایی ټولنه ته چې کله راضی استاذی راضی نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي اروپایی ټولنه لپاره بیل استاذی تاکي لکه ما چې څنګه مخ کې ویل چې رائټ وینګ غوندونه چې کم دي خلاصي نو د اغه کسان زیات چې دي اغه را روان دي اغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي نو دای چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده دا دې په خپل کلچر په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډېر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه د لاند مثال درکمه په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخ کې زه راغلی وم یو ټریننګ د پاره هالند ته نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډېر کم خلک به داسې و چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتو ګودا بیا اغوستی وو. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې مونږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو، ګینت ښار شو، بروکسل شو، یعنی دې کې تا ته به د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دې منطقي معلوم دي یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولا کپورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنۍ جبه عربي ده دا غینا پسته به فرانسوي عربي جبدانو اولنۍ جبه پکې عربي ده یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده د غشانت پانتورپن یا خارج ده په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو زیانو چې کوم دا ماجر رالل دی ونیول زمون کلچر ته نقصان رسیږي بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلچر یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلچر چې دی هغه مخ ته ساتي نو دی وای چې زمونږه کلچر چې نو دغم پکې یو غټه وجدا دی دا و چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت براشت زمونږه آبادی به کم شي ته د ماجر چې کم دی د دی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي نو دا مختلف یی دی خدای غټي وجدي چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراته چې کم دی لارې او تخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي دا نه چې دی و چې امدا خلک دی په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور زیانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دی هغه کته وسو ګورین دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندې کړي دي په زرګونو اغل ته نخته دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان چې دي نو چې دا راشي نو موږ به کم زیانو کې دی زیکو.
بله، یعنی د دوی ورتیا او مظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه ورتیا نوره پوره شوې ده څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې د اوریدونکو هم سټوډیو سره وصلو ورو فقط غواړم زه لستانګزی صاحب نه د پښتنه وکم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلود چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوګي سره مخامخ کیږي هتا له تاریخچن چلن سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړي توګه جرمني، فرانسا، اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی والي د افغانستان وضعیت نه درکې سره لدی چې دوی د افغانستان وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ست د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نور ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم نن نه لودین سات ګور افغانستان ته د مهاجرین اخراجول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د اردو کې سمه راځي یا هغه د تعلیم کړي درس ویلی دا په ټولنه کې تمام شوی دی نو د اردو اخراجول یو دغه هیواد ته چې هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوق او انساني اصول نه مراتول ته وجود لري. نو تا به هغه که افغانستان وي که سوریه وي، لکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نه شته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده، نو دا ټول د دې ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده نودین صاحب، ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه ترسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلان وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمري قید ته اخلي. د جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده، او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه محاکمه کوي، او خپل کوم جزا ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي خپله جزا به ویني. ولی دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي، نه، هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه، چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي، سزا یې نه ورکړي، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد ته، هلته نور هم زمینه دلته مساعد وي، هغه هم ځان ته ضرر رسوي شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانانو اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنې ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي د لاندو وچو له کبله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې بل میلمه هم دته اشاره وکړه، یا نور قانوني اسناد یې کرایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خاطر کې دي، یو ځای نه ځای په خاطر کې دال به کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد دی، هغه ته بېرته اخراجوي. نو دا تمام چې ټول قوانین
تاسو وایي چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته، دغه یو تنه له جرمني، دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای، نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي، او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی، او ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکه هلی، درنښت می ومنه لودین صاحب تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته، بیا اوریدونکو ته لام خوشاله لره، خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازینی مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري، هغوی خپله هر څه همدغه حد ته رسولې دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي، لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي، هغه بنی مور پلار یادېږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه، دلته برعکس ته، دلته وایي ټول افغانان داسې دي. نو زما خپل ډیر زړه خوږیږي، زړه مې دردېږي، او
انداز تاسو نور کوم ځای نه اړیکې نیولې کولای سي وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوي؟
اروپا نه خبر کوم، خپل په جرمنی فرانکفورت نه خبر کوم تاسو.
ښه ښه، دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي، بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی شئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخواله کړی وي یا داسې کار کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر بدل کړی، ذهن بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په هم کې اوسېدو، بیا ما ته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري، هغه لکه ما کې نو هغه دومره یو بااستعداده لکه چې غړي تعلیم کړی وو او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هر ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته ما نصیحت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده خو یو څه بات خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړ چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو، ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو بندي کې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه هم دا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چاته کار پیدا کی څوک بیکاره ای. یوازینی مشکل لودین سی عبدالله دا ده چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي، هغوی هلته دوی ته مثلا خزیو کې نامزاد شي، بیا دوی نه د سی ویزا خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په دې میاشتې 0 روپۍ دا کمې دي نه 1500 کا، هغوی دلته پر ځان باندې فشار راوړي، هغوی نشپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتی دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي کنه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار، دلته مسافري، لوګه، بیخوبی، د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زمونږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه بیا داسې یو کار وکړي چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه، تاسو کوم چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلی راته کیسه وکړي، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمني د دود دستور او فرهنګ درس درکړي، وي خپل د جرمني د دولت لخوا چې کله تاسو جذبې گئی تاسو ته بیلابل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو ته مثلا د ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته خو بد خو په عامه اصطلاح باندې داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولی نه، حوله چې مونږ دلته راغلو، مونږ پیشنهاد ډول دی کورس وکړي چې مونږ ژبه وایو، ژبه زده کوو، د دې فرهنګ باندې ځان پوه کړو. هغوی مونږ ته اول په کم کې داسې یو نوي هفتې لپاره کورس راکړي چې دې ته دوی ویلې د قانون درس. نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا کمپ نه، مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده. بیا هغه څوک چې زه رسندانو هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړي او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه څه ونه کړي، څه ونه کړي، شپې څو بجې څملې، چا ته مزاحمت ونه کړي که نه، شور ونه کړي، چا سره غالمغال ونه کړي، په دغه هغه باندې تا ټول پوهېږي. خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغسې کارونه ترې کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه ترې
کېږي.
کور ودان، سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتس اپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورسو. زاهدي صاحب، بدې له چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې والی حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمد الله صاحب تماس ونیو و یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپای ټولنې د چا خبره د صبر کاسه نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډېر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حد زیات شوی په اروپا کې په جرمنی کې او کنه فکر کوي کډوالو ته لا هم اروپایي ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو له خوانه جرمونه خپل سر کړنې فساد مخدره مواد کې د دوی ښکیلتیا دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد تګلارې سخت شي.
نو دین صاحب ډېر ښه ډېر ښه ټکته اشاره وکړله، خو زه له دې خوروسته مخکې یو بل مهم ټکی تر اعظم چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې سره چې دغه افغانان یا نورو کسان د غوی د زده کړې په اړه باندې زه خپل د کډوال د ټولنې سره په دغه برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د غوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشتي دي، یوازینی لوی لپاره ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه، د دې سره ترڅنګ خپل ادغام دا د ادغام پروسه نشه ډیره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي. دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډیر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته بیځایه ګرځېدلې او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغه عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او د ستونزو باندې اخته کیږي چې بل اخره دا کسان جرمونو ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره پکار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډیر زیات کړي، هغه ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هغه د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخه دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام په هواي ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا 200 ساعتونه یا 400 ساعتونه د زده کړې ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې زده کړه مخه کوي، یعنې بل اخر د قانون نه پوهیدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرمونه نه کوي. یو ټکی دوم مهم ټکی تاسو ولې د اروپایانو واقعیا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعات نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پیښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا د کوچنیو عمر لرونکو کسانو سره اړیکې نیول داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه تخپله د المان حکومت د لپاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه سم هم دا و چې زه ته وسیږم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، ولودین سبیا تاسو وسیږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي، نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبورې ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یاندا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی له اوس هم لکه مرستې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هیواد کې دومره کډوال اوسي او هغه راسې دغسې جرمونه وکړي نو موږ او تاسو به هم ریپورټ کړو. موږ به ورته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلي کې مه اوسېږه، دې ښار کې مه اوسېږه، او ته دې ښار او کلي د پاره هغه وړتیا نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یا دغه افغانان چې دلته اوسېږي هغوی قانون مراعات کړي او د اروپایي ټولنې او خصوصا د اروپایي ټولو هیوادونو هر قانونونو ته چې دوی ته ورته شي انساني حقوق دلته ورکول کیږي، بشري حقوق ته پاملرنه کیږي، زده کړو ته پاملرنه کیږي، صحت ته پاملرنه کیږي. خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعات کړي او د ټولنې ټولو حقوق ته درناوی هم وکړي؟
بله کور ودان سلامت اوسې.
لودین صاحب یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسای کې ما مخکې ته تیر کیا دا ونه کول ګورې، المان حکومت دا اوس هم مرکیا لري خو ولې د څه خلک نه چې هغه یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګي بس یو راځي وایي چې زموږ ول المان حکومت ارتیا لري. دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغه قاچاقبران ته لسګونه زره ډالر ورکوي، الته مور او پلاز ارتیا لري چې بیا پیسې ځنی واخلي کوم چې یو ځوان ویل یا هغه ورته وایي چې نو ما خو تاسو په تل جلبې پیسې ول نه راليږي، خو ما کور خرڅ کې ستاده لپاره، ما موټر خرڅ کې ستاده لپاره، ما دکان خرڅ کې ستاده لپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغه فلر راليږي دا یو لوی اشتباه ده. هیڅ کله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هیوادونو ته ولیږي. دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د غوې ژوند هم په خطر کې لږ او بل خبره تک کلو د کلو نن تیر کې بیرته باندې او ته دی پورت کیږي لکه د مخ کې چې افغانان دی پورت یو. ولې مهمه دا ده چې دوی باید د ذکر لاره را هم دا اوس د ذکر پروګرامونه بیل بیل سره کسان چې لیسانسي ژبې زکی دوی د بیان سره چې پر سند ولري یا د انګلیزي ژبې زکر ولري او دوی د ماستر پر زکر ولري دا کسان کولای شي دلته راشي د ذکر په برخ کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمیر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي او تمه په ډیره اسانۍ لار سره دوی یوازې خپل ټیکټونه واخلي چې د شپږ سوه ایرو ده او دوی به راشي دلته دلته په فایزت ژوندم کوي هغه به ورته اړتیا هم لري ماشومان به ورته راځي خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري دغه کسان چې غیر قانوني راځي عموما د دغه ستونزو سره مخ کیږي زه هیله لرم له خپلو افغانانو څخه چې هیڅکله قاچاقي لاره مه انتخابوي او مه راځي دې لاره
کور ودان سلامت او صحیح اوریدونکو د میلمنو سپارښتنه ډیره په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږ غاوري او خدای مقرد له افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو دغه خبره چې واوري تاسو به غیر قانوني مهاجرت زړه نه کوي ځکه اوس هغه پخوانی قوانین هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول اول خدای دې چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځي دا هم اسانه نه دي و سخت شوی دي اول چې تاسو کې ایران ته ځای کې مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتن اروپایي هیوادونو ته دغه ټول لارې بعد مرغ چې د مرګ خطر له ځان سره لري بیا چې دلته هم راسي او دومره اوږده مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړي وي په اسانه نه قبلېږي ځکه تګلارې سخت شوي دي د بیلابیلو دلایلو له مخې میلمنور ته مخکې اشاره وکړه لږ ضربه په هلارو باندې تام سو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپلو وړتیاو نه استفاده وکړي د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه استفاده وکړي په دې بلک ضرور وسته تم شو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی دا اوریدونکو اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ تاسو غواړئ وصل دی خبري وکړئ فکر کوم دا غوړیدون کې
سلامونه لودین صاحب تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر
ډیر مننه سلامات اوسئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې کې ګوري
ډیر زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دم غړې در سره د جرمني خبرې کوم ډیر ښه پښتنه ته اشاره وکړه دغه موږ تاسو ته به تر معلومه ده چې 13 ورځې جرمني د حکومت افغانان چولېګل په دوی باندې چې د جرمني دولت ملامت نه و ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشه دغه کار کوي دوی یو مجبوریت په اساس باندې کوي دوی ځکه دوی چې د حکومت مهاجر چې 13 ورځې ولېګل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و او دوی هغه جرمونه کوي چې دغه ټولنه ته یو ناسور جوړ شو نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واسول دغه چې موږ دلته وینو چې د حکومت افغانان چې دلته دی دوی جنگونه کوي دوی دغه کوي دوی مجبوریږي چې دوی ونی سزندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي خو دلته چې حکومت افغانان دی دوی سره وسې یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوشت باندې اختن شي
بله کور ودان او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی یا تاسو خپل ژوند کیسه وکي خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې لامل سوی چې لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ څه کول په کار دي و ځوان په توګه د کس په توګه چې راغلی یا د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا غو د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د مشتیدو تجربه کله نور ځوانانو سره شریک کړئ
او بالکل رچل تر اغل تقریبا زما د غدونین کال وشلو نو دلته چې په لومړیو کې تر ازي دلته تا ته یو ډول هغه لومړنی د جبل لپاره هغه مغه انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي زه چې راغلم په دغه کورس کې غدون وکړ تقریبا یو کال لاړم دغه ته د جبل کورسونه نه تعقیب کړل او د جبل هغه کوم سند چې هغه می تر لاسه کړو د قانون درس می او هغه می تر لاسه کړو او دا غینه را پدې خو هغه کومه هدفونه چې مې دی غیب سره وایم یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصيه لرم چې راشي په لومړیو کې جبه زده کړي هغه د قانون درسونه ووي کار وکړي خپل کارونه سرکار ولري بل ته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه وي تاسو چې په قانون باندې لاړ شئ، قانون عملی کوي په ځان باندې، نو دلته هیڅ خطر نشته، ټولو تقبلین ورکوي. خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه ترسره کړي، د دغه تاثیرات چې دي په دغه نورو ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړی دی. ځکه زه ګورم چې دلته 80-90% کوم ځوانان چې دي دلته چې کوم انټرویو ورکړي، د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي. نو دوی سره ډېر هغه د زمي ډول باندې دوی ډېر خراب شوی دي. زه ګورم دلته دغه ځوانان چې ګورم، بعض ځوانان په مکتبونو کې دي، دغه یو ډول رواني حالات ډېر خراب شوی دی په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. ډېر مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شیبو ته نږدې شوي یو. راځئ لږ زره په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې هم سپارښتنې وشوې، خو له درنو میلمنو نه غواړم چې بیا هم په لنډو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي. څه کول په کار دي؟ افغانستان ته لوړاندې تاسو خبرې چې لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستانه ورستنیږي، هلته د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نور ته کورونه شته، نور ته خیمې شته، او نه هم ورته له بده مرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي. ورته ممکن دی وڅاښت وي، اما د دوه نورو څاښتونو به نه ورسیږي. احمد الله صاحب، تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغه اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لاره خلاصه شي یا په لاره کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته، څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي، او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې کوم دی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو ځل په سله اتفاق پدې باندې کومه چې دلته واقعي زمونږ بدبختی څه ده. مونږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلی یو، نو مونږ ته دا نه وای چې تاسو لا شي په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. مونږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دا غي هم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی مونږ په خپل د دلته زپ بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا ټول ماجرین دي، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي مونږ دغه ماجرینو سره کار کوو. زمونږ دلته نو څنګه چې، او خاص کر به د افغانانو خبره وکم، نو دی چې راچو نو دی وای چې دا لکه مونږ کم زیل رالو، د دې د شپې د پاره تنظیم دلته نه، د خوراک تنظیم نه، د لمبا تنظیم نه، جامع نه، ځکه چې په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپک شپګه واته ته مشت خو ته پیدا زیل زیان نه ورکي. نو به مونږ لګیږو مختلف زیانو کې کمپونه مونږ هغه ته لګو، لکه مونږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي دی چې دغه زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د څوک ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا ده چې مونږ دواره راشو کار او پیسې، مونږ سبق نه وو، مونږ جبه نه زده کوو، مونږ د ملک د کلتور او د فرهنګ او د دین ځان نه خبرو. نو په دې وجه مونږ ډیر هغه کارونه کوي چې دا خلک بد ګڼي، خو مونږ نه پیږو ځکه دوی تم ګنانیشته دي. دوی راشي دوی دواره بس هم دي شي پسې چې کمزې کې کار وکم، کمزې کې تور، یعنی تور کار کول دلته په خپل د نورو زمونږ چې کوم ملمانی دي ته معلومه، تور کار په خپل یو جرم دي. خو دا خلک تور کار ته زړه کوي، اسناد بنل لري. نو دغه غټ مشکلات دي چې کله پولیس ونی سي، نو نه صرف دا چې دای خلکو ته پاره، بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي، اغه لم ډیره غټي غټي جریمه ور کوي. اغه خپل لګ پیسو بچ کول د پاره د دوی جون ځکه د دوی پر ریکارد کې دارا شي چې د کس تور کار کوو دا نیول شو. ته د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي، حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي، تا معلومات نو دی وای چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پک مېشتې اته مېشتې کال دی و شو توسه پوری پدې نه پیګي. دا یو قسم لا منفي کار د دې ګرځي، لکه دی وای چې تاسو دا کارونه کوي. دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه موږ مستونځو سره مخ کیګو، لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغې ته د کسانو ضرورت دی. خو هغه کسان نه چې الټ افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نیولې او دلته راشي، نه دایته د دغه شانت کسانو ضرورت نشته. تعلیم یافته کسان چې کار وکړي، ځکه چې زې ملکونو آبادی ډیری غنه دی، خپل کم ماشومان خوخی، کم ماشومان پیدا کوي. نو په دې وجوانی پراتلون کې کلونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی په خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي، نو دوی غواړي چې نور خلک راشي. نو هغه خلک چې لکه سکل چې کم هنر څه وته یې، نو هغه کسانې په کار دي. دا نه چې په هیڅ نه پیږي وغیره شي، هغه کسان د دې نه دي په کار. نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو، نو د دې چې کم شرایط دي، د دې چې کم قانون دی،
کوم تور طریقه د حق خپل کی او اغه د پر ضرورت بیداد کی دی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وی جب یز د کی زکه داخله ډیر زیات لکه په دې شي کی چې ته انګلیسي یا بل جبه وتوي اغه دون نه خوخی اغه دی وی چې تا دون وخت یې کوته ول زمن کوم جبه دا ول نه وی جب یز د کی د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانونه نو دا کارونه کوي کی دا اغه شیان دی چې د دې د وجنه جرمونه کمیږي جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمنی نه یو اتیا کسان ولېګل بلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغې نه دی دون نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمنی بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین کی خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا چې دغه خبر ډیر تیزی سره خوريږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکش ولا یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شریزو ته ظلمونه مکوي څوک شړی نه ځکه ک اسناد و نه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپک شپګاتا ته کال خلک انتظارو کی اخیرو ته اسناد ورکي خدا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس یو توي لکه هیڅ د دې لپاره به نور دی چې مونږ هیڅ ودغه نه لري باید دا خلک مونږ لري کو نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبري دی اوس په خلکو کې ایره او حکومتونو داخلي کمنګ دسي کارونه وکړو دا خلک مونږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لرازي نو څنګه چې دا قبل زمونږ ووریدون کړه خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنې چې کمی دي هغه سمایي قسم یې نه کړلې نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو دې ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکړي نور ملکونه هغه ته ګوري چې نتایج خراوځي نور ملکونه هغه په روان شي نو کدا یو تی لال او دې نور لیدل شروع کړل د نور ملکونو چې څنګه ویل نو دا به لکه حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې وایي ګنې افغانستان پر رسمیت دا یو ملک هم نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بل ته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د هر څه نزان خبر کی نه خبري چې دا غینه پخپل د سی کارونه وشي هغه په ناخبری کې تنه وشي نو ناخبری وجه هم دا ده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه تم دغه مشکل ته جوړ کی به
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي.
نو دلته د دوستانه خبرې مو اورېدلې دي او دلته زه بیا په خوانی خبره خپل بیا هم تکراروم ګوره اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي تاسو لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه ورته برابر شي هغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې دلته وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي تاسو وګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی دا په نه هو مهاجرین په اروپا کې یا په نور دنیا کې ژوند کوي افغانان دي او متاسفانه دغه تبلیغات یا دغه ویره دومره سوی ده چې په دغه ټولو باندې تاثیر کړی ده او دغه تمن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیس نه ده قبول شوی راځيږي نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې هم شته په نورو دنیا کې هم شته استفادې کوي ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې بله مهم موضوع دا ده چې تاس باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هر ستونزه لري یا به یو چا ترګه اخیستي هغه جرم کوي دغه ټول ماجرین هغه ورځ باندې په ټول ماجرینو ته په یو سترګه کتل کیږي او وایي دا افغانان ټول همدغه دي ځکه د اروپا د ټولنې نام یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده او دا خلک دا شاید نه خوښوي ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم حتی خپل په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپل د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي داسې نه ده اولادونه یې دلته ژوند کوي
بله
په قانونو سره مالیه ورکوي په هغه باندې تاثیر لري د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدی برخورد دی ورسره وشي، قانوني برخورد دی ورسره وشي، بندیخانو ته دی واچول شي، حتی قانوني لارې دی ورته آماده شي، داسې ځای ته دې اخراج کړي چې هغه انساني د دې ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني. که چیرې دلته د دوی کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه وي، هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجي د افغانستان ته او هلته ازاده ګرځي، نو دا د حل لاره نه ده. دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزې لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي یا هغه لوی ستونزې لري، نشي کولی چې اوس لپاره هغه آماده شي. د دې غلو لپاره دې غور وشي، هغه خلک چې په ټولنې کې اقدام شوي دي، درس د معیارونه یې پوره کړي دي، هغه اقامې ورکړ شي، آخری خبره مې دا ده چې حکومت د جرمنی یا د اروپایي ټولنې څومره چې دغه د اخراج مسایل په مطبوعاتو کې دوی اعلانونه کوي چې موږ به فشار راوړو، دا به کمو، د دوی قانوني حق ده، ځکه چې د دوی هېواد ده او دا خلک نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري. ولی یو شی دې په څنګ یې دلته وکړي، صرف پر ده باندې د تاکید هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي، هغه دلته ستونزه لري، هغه موږ ته خطر پېښوي، نو دلته ټول مهاجرین د هغه طرفدار دي. ولی نه چې په تدریجي مرګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مرګ نه د ډېرې نه د بېکاري نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي. یعنی دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده، او پر دوی باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي. دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوای شي چې آزادي عامه ورکړي،
کور ودان سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو جرمني کې میشته سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي، جرمني کې له خبریال او د کډوالو له فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو چارو له سلاکار احمد الله نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښي وې، له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خپرونې مو په لویو بخښونکي خدای سپارم.
نمی کورشتا نجانان شتا شتا نه بندر شتا نه دوستان شتا.